السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونې اوري. لومړی هم تاند څنګه چې د ځوانانو اړوند مسلې پکې راخستل شوی، او ورپسې هم درسي ساعت. په درسي ساعت کې نن د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د تاریخ مضمون تدریسیږي. که تاسو زده کوونکی یې نو رادیو مو مخوري دا پروګرام در سره واوري. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې یو شمیر سیاسي بهیرونو او احزابو د طالبانو د حکومت هغه پریکړې ته یو ځل بیا خبرګون خودلې چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی، او ویلي دي چې د ګوند د نوم اخیستل یو جرم دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرون ناوخته د سختو واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول موټرو پر مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواو کې ګیر پاتې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لا د هغو کسانو د برخلیک په باب معلومات نشته چې د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغو ګیر پاتې شوو کسانو شمیر هم نه دی معلوم. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار ویلي د سالنګ تونل په دواړو غاړو کې د راګیر پاتې شوو مسافرو د ژغورنې هڅې روانې دي. د غلار له څو اونیو راهیسې څو ځله د سخت واورو او طوفانو له کبله بنده شوې. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو تلویکتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي چې د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته له ترکیې ایستل کیږي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1325 کلونو ترمنځ دي له اغری ښار څخه استانبول ته روان وو. د ترکیه ترڅنګ ایران او پاکستان هم په وروستیو کې افغانستان ته د بې اسناد افغانانو د اخراج لړۍ چټکه کړې ده. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر صدیق الله قریشي پرون رسنیو ته ویلي چې دغه کس په لالپورې ولسوالۍ کې مړ شوی دی. بل ورته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې. دغه ادارې پرون شنبه ویلي چې د دغو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې سلګونه کورونه او کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم سخت زیانمن شوي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي که اسرائیل غزې تړانګې ته غځېدلې ځمکنۍ لارې پرانیزي، د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه به په لنډه موده کې اواره شي. ایمان السفادی دا څرګندونې پرون شنبه په قاهره کې د خپل مصري او فرانسوي سیالانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ملګري ملتونه په غزه کې د روانې قحطۍ په باب خبرداري ورکوي، او په غزه کې یې پر قحطۍ ځپلو د مرستو د ویش په وړاندې د پرتو خنډونو باندې انتقاد کړی. د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو مخکې ویلي و چې قحطۍ ښایي تر مې میاشتې پورې د غزې شمال کې خلک متاثره کړي، خو تر جولای میاشتې ښایي د غزې ټولو برخو ته چې 2 میلیونه او 3 لکه وګړي پکې ژوند کوي خپره شي. ملګري ملتونه وایي څلور پوځي څارونکي پرون شنبه هغه وخت ټپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ چاودنه وشوه. په دې ساحه کې له اونیو راهیسې د اسرائیل او د ایران پلوه حزب الله ډلې د جګړه مارو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د ملګرو ملتونو د اوربان د سار سازمان د دغه توپ اچونې سرچینه په ډاګه کړې نه ده، خو د لبنان دولتي ملي اژانس د توپ دا مرمۍ د اسرائیل مربوط بللې ده. د اکتوبر میاشتې له 8مې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل تقریبا هر ورځ پر ایران پلوه حزب الله ډلې له خپلو پولو ډزې کوي. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. باز محمد مبارز له 3 کلن ځن وروسته له جوهان وانډي هل سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2020 کال کې د آزادو مبارزې سیالۍ ته راغلی چې په شپږو کې 4 ګټلي او 2 یې بایللي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو حکومت دی ول ور رتبه چارواکي د خبرو په جواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. د طالبانو دغه چارواکي د تیر کال په زمري یا اسد میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل یو له دغو کسانو دی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت مهم ګڼي. ښاغلی میاخیل د طالبانو د عدلي وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعی د خبرو په تړاو وایي چې اوسني حاکمان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخه نیسي.
د طالبانو تحریک او یا د حقانی شبکه د پخپل احزاب دي. متاسفانه چې یو پخپل حزب جوړي ډله لري ټپل لري، اما نور خلک د دې نه غوړي چې محروم کی او ویلته دا دي چې دی و یو ډیکټاتوري ډله ده. خلکو ته هغه حقوق چې لازم دي چې د بیان ازادي ولري، خلک د خپل تصمیم مبارک برخه ولري، دا غي مخالفت کوي او دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریدي او یوازې خپل حزب وړي چې په قدرت کې وساتي.
د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. هغه د سرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدینی حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلېدو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال وکړي او زیاته کړه چې حکمتیار ته دا کور د لنډ وخت لپاره ورکول سوی وو. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د حکمتیار او د هغه د کورونی د غړو د استوګنې لپاره د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې نوې کور ورکړی دی. د حزب اسلامي او د افغانستان د تیر جمهوري نظام ترمنځ د سولې د موافقه لمخې ګلبدین حکمتیار ته د کابل په دارالامان سیمه کې یو کور امځکه ورکول سوی وه. د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 9 نیټې د هغې موافقې یو ماده د دوړو لوریو ترمنځ د دایمي اوربان د ټینګښت په اړه وه. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی د تیر لمریز کال د زمري یا اسد پر 15 دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي. خو د افغانستان د ملي کانګرس د ګوند مشر عیسا اسحقزی نظر بیا متفاوت دی.
دیکتاتوران او استبدادی بنسټونه له ازادي بهریږي، د خلکو له ژغه ډار لري، له هغه ژغه چې په هغه کې ملي ګټې، عدالت او بشري حقونه متراسي. دوی نه غواړي خلک پوهه ترلاسه کړي، دوی غواړي خلک په تیاره کې وساتل سي. سیاسي ګوندونه کولای سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې دود دی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې په لسګونو ګوندونه په عدلي وزارت کې ثبت وو. خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو له سیاسي فعالیتونو لاس واخیست. د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې تړلې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. دوی په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. په غیر دولتي ملي او نړیوالو مؤسسو د غرض د ملګری ملتونو په ادارو کې د شوزو کار منه کړي، د شوزو څنګارځایونه یې تړلي، عمومي پارکونو او حمامونو ته د شوزو پر تاګ هم بندیز لګولی او شزې له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت دی لوړپوړي چارواکي د خبرو په ځواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. دا څرګندونې او دا اقدامات په څه معنی؟ په همدې او نورو مسلو زما همکار د سیاسي چارو کتونکي او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
په نړۍ کې داسې هوت به ډیر کم وي چې په هغه کې سیاسي ګوندونه فعالیت ونه لري. نن دا د زمانې غوښتنه ده چې سیاسي تنوع په یو ټولنه کې مختلف اعضاب په یو هیواد کې دا د غیوات د پرمختګ سبب ګرځي. خپل بس او خبرې کول، خپل تفاهم کول، خپل جار بس کول دا د یو ټولنې اساسي او بنسټیز ماهیت تشکیلوي. که موږ دغه تفاهم او خبرې اترې ونه لرو، په حقیقت کې هیڅ انکشاف نه لرو. یعنی دا ضرور دی چې په یو ټولنه کې سیاسي تنوع، مختلف نظریات، مختلف احزاب موجود وي. که هغه ټولنه پرمختللې ټولنه نه ګڼل کیږي او یو بدوي او وروسته پاتې ټولنه به وشمیرل شي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د سیاسي ګوندونو قانون هم لغوه کړ. طالبان ولې د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو بیره لري؟
کله چې طالبانو په سیاسي ګوندونو باندې بندیز ولګاو، نو دوی باید خپل تحریک هم لغوه کړي. دوی چې دغه حق خپل تحریک طالبان افغانستان ته ورکوي، نو دغه حق د ټولو دی. دا خو داسې نه دی چې یوازې دوی دغه استحقاق ولري، دوی ګوندونه جوړ کړي د ځان دپاره، خپل پلویان ونو ته دغه فرصت او دغه امتیاز ورکړي او نور خلکو ته دا امتیاز ورنه کړي. دا خپله د ټولو اصولو سره مغایرت لري. که حساب په افغانستان کې تړل کیږي او بندیږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي. او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري، نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري چې هغوی خپل حزب ولري، خپل غوښتنې ولري، خپل نظریات ولري.
طالبان وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اکثر یې خپل امتحان ورکړی دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دا چې په تیر جمهوریت کې کوم حزبونه وو، هلته هم دغه حزبونه غښتلي حزبونه نه وو. د حزبونو شمېر تر یو سلو شلم زیات و. په هر صورت دا بېله مسله ده، لیکن د احزابو شتون په یو ټولنه کې دا ډېر ضروري دی. نو که احزاب راجستر کیږي او که احزاب ته اجازه ورکول کیږي، دوی پر اساس د یو لایحې، په اساس د یو پلاتفورم باید دا راجستر شي، دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. نو هغه ټولنه چې هلته سیاسي تنوع نه وي، هلته احزاب نه وي، هغه یو پرمختللې ټولنه نه بلل کیږي.
د سیاسي چارو شنونکي او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا.
په کابل کې یو شمیر خځې د طالبانو حکومت غواړي چې په پسرلی کې د خځو لپاره ځانګړی بانی یا باغ زنانه دوی ته خلاص کی. دغه خځې وایي چې د طالبانو لرا تا ګروسته په نورو برخو کې پر بندیزونو سربیره د باغ زنانه دروازې هم بندې شوی او دوی غوښتنه کوي چې باید اوس ورته پرانستل شي. تفصیل لا به دې سپوږمۍ نه ورو.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمیر خځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د خځو لپاره د یوازیني ځانګړي شوي بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه خځې وایي چې د خځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وي. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه وتړل سه، اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخې ټوله بنده کړې ده. یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي. مونږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي، تر څو ښځې هم په آزاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا او ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولېدي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم په دوی هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تنسمپیان ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دو فار کې ورسه غونډ شو، ولې موږ نشو کولای چې د هر یوې کځان ځان ته ولاړ شو، که نه څوک اجازه ل پامې لري څوک یې نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وه یا به د څه د دو دو اونۍ دوې اونۍ وه هغه به ټول هلته موږ رافک دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری پکر سره بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې دوستان منزله نه ځم چمنه یې که نه بیا پکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و، دغه اوس هم ته پوهېږې چې داسې د تېره ورځ مفکور کې ماته ما سخت تنګ تو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړې وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغي پیدا کړې او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لرې کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د تاریخ مضمون پکې تدریسېږي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قاتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځت للای ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او ته گی ساتلای. حتی پر روژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داریم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن ام دمو بزو چیرو ملتی ام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوګه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اختوي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کیږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسیږي، هم دغه سي عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیمه او په ما باندې فشار د تاثیر ده، دغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې انی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه دا څه نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو دری و ساتو لپار هم در خپل عمل و نکی دوی در خلق سره هم داسره بیا کی
دا بیا څومره بد پایلې لري
بد پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا میرمنې لوري زوی کوچنی مور یې دوی ور سره لږ زر د خبره کاش کی لږ د خبره ور سره وپیچي دوی جنجال کوي تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده تر ډیرو پورې راغلی ده چې د میرمن د مور یې د ورور یې سترګه وستلې لاس یې پې مات کړی سر یې پې مات کړی پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه جیګرخونه بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې ده مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي هلته ناست وي قیسې کوي دوی جنګ کوي دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلی دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي ته قتل پکې سوی ده کس پکې مړ سوی انسان پکې له منځه تللی ده دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته
تاسو وایئ لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترک کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي جامعې ته مضر وي لکه نسوار سو چرس سو سګرټ سو ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي هلته ماشومان در سره وي نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي تاسو میرمنې ته ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي نو د موږ سپارښتنه ورته داده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي نو روژې میاستې بهترینه میاست ده ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خویو خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي
بله او که چېرې داسې ونه سي نو واضح خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول له ستونزو سره مخ کولی سي
بله 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 ازرار ټولنې ته خپل کورنۍ ته اولادو ته دا ټولې بدې پایلې لري دا ورسره نښتې دي
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځونان چې په خار بازار کې د سړک لغاړي کار کوي کله یخني کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي یا هم ډرایوران یا هم په کراچي پر سر باندې کار کوي دوی څه کولای شي هغه خپل غوسه کنټرول کړي نو دغه سیستم سره مسته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجي جوړوي او بل سره دوی په ځای باندې چې دوی ته دا د نه خړلونه له خړلونه چاک نه منې دي بلکې د روسي یو وسیله ده هم چې دوی خپل سبب په کنټرول کې وساتي خپل ستر په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسي لرونکو کسان دوی آزرده کې دوی دا فکر کوي چې روسي یو دوی ولې د خوالې نه روسي کوي چې خو د روسي یو مهم اصول هم دي چې په خپل قرآن کې هم ویل شوی دی حدیث کې نه خلی دي چې نه باید روسي ته نه پدې نه کېږي چې نه باید څوک نه باید سوچ کې عبادت وکړي بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل سم چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له سبب نه بل مسلمان آزرده سي نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی خو ولې داسې نه ده هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسي ته سره رسوي دوی سودا راوړي هماغه موږ ورته پخوو هغوی ناوخته راوړي ناوخته تیاری کې هغه لانجې سره جوړېږي هغه روزه دوی په شاندا سره نه سي تېرولی همېش په لانجو باندې تېرېږي هم روزه ماته دې دوی په لانجه یا هم پېشلمی دې دوی په لانجه یا هم نورې ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي نو خبره ده چې کوم ټایمونه چې دوی ته خوړل کېږي د کورنۍ له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي سودا راوړي او پر وخت باندې تیز وکوي نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي
څه کول پکار دي دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري په دې اکله مو د زابل لوسونکو رهلا او تکسر مرکه کړي نو موري وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په دخپلو کارونو ترڅنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ور ده همدارنګ دغه سې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مان سي ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې ان شاء الله عبادت ته به وخت ورکو دا تر څنګ به تلاوت ته وخت ورکو دا تر څنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو دا د ټولو تر څنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو کله سودا په برخه کې او کمدارنګ د روژه ماته ځینو اغاړینو توک برابرولو په برخه کې نو دا زموږ هغه ورځنی پلان دی ان شاء الله دا پلان مطابق پر مخ ځو
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاشت کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوان وي سپین سری وي ځوانان ډېره بې حوصله کوي الا ته تاسو څنګه نه
یو خبر دا ده چې پروژه مبارک میاشت کې کچېری ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشنمه په منظم وخت باندې وکړي نو بیا شاید ډېر بې حوصله نشي ځکه روژه مبارک میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي لدغه سي کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کیږي هغه د دوی د ذهني تشويش لامل کیږي اکثره وخت څوک په ذهني تشويش باندې اخته وي خفګان باندې اخته وي دا کسانو بیا ډېر خوشاله کیږي نو ځکه ځوانان د شپې تر ډېره وخت ویشي سبا نه د دې په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي د خوب تر څنګ روژه ماته او پیشنمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي انشاءالله بیا به د هغه د دې د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دې هغه خپل وخت ته پام وکړي روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي نو زموږ غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه وي بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کیږي نه به د دوی رواني مشکل پیدا کیږي او نه به بې ځایه غوسه کیږي په یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي کارونه نه لري یا بېوزي پوسوي دي دغه بېوزي پېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي په کور کې په خفګان په کور کې په جنجال نه د دوی اقتصاد ښه کېږي نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت لاس دی کې د روژه مات وخت حوصله وکړي نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي او
بله له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره له نانوای سره له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کې اته تر وهلو رسیدي تاسو خپل څلې دلی دی په یاکلا
شخړې کې کله ناکله جګړې کې چې خدای غا جګړې چې ډېر مړه شایدان او په شهرونو کې به هغه بیروباری ساحو کې تر سره کېږي یا کله ناکله بیروباری لار باندې یا کله ناکله دوکاندار سره دا یو تاثیر دار د زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نور نه شي کوي دغه کسانو باندې د روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت څه کې خرابېږي او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراته یا لار بنده کړي یا د موټران په دغه ځای کې درول هیڅ هغه د نور خلکو لار بندې خو خبردار چې تلوار د هر چا هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي او دغه تلوار بیا د ډیر ستونزې لامل کیږي که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري زموږ غږ درانه اوریدونکي واوري زموږ په توصیه دا یې غوښتنه به مو دایې چې دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې رامنځته کېږي چې د خلکو تر وایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي نو د جنجال لامل کېږي او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت ته مراتېږي یا دوکاندارون تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا د شخړې رامسته کیږي او د خلکو ترمنځ لبزیا او فزیکی شخړې ته لار هواره کیږي خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي بیا به ان شاء الله دغه څه د مشکلات لامل نه کیږي نه به د ټرافیک پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لبزیا او فزیکی شخړو لامل کیږي
بله دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کې د څومره بده پایلې درلودلې سي
منفی تاثیرات بیخی ډیر لري. دغه سه مشکلات نو خجنجال وکي او شخړه وکي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفی تاثیر لري. بیا نو په جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډیر وخت په دغه شخړه کې یو ډیر خوش سي په شپخانه کې هم مالی مصارف پر باندې راځي، هم همدارنګ د بند تر حالته پورې رسیږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډیر حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي. کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغسې وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو په روژه کې باید ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کښې نه نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بېرته دغه جنجال او جګړه پښیماني لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلک خو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان وانهچول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد یې ماته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کښې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دوکانداري که جنجالي دوکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال را سره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاته وي، ځوانان یو څه ګرځېدلي وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرونه په لاین کې دروي، چا بل تېر سي، یو چا ته په دوکان کې هم که یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د له منځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که ځوانانو ته خپله مشوره ولرئ، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جار و جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي، که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي، او همدارنګه ځوانان باید د حوصله سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغه سي مسائل تلاره واره یا جنجال کې یا دغه سي خبرې کې چې غزمو ټولنې سره برابر نه دي، د دوی څخه یو یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغه سي مسائل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کیږي او همدارنګ په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګ پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګ د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
روزیدا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کاوسر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده، د عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یې او د الله حضور سره د عبادت تر سره سي. د روزې کې به حوصله کې کول، روزې کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او به ځای بدرد ویل یا بد اخلاقی په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که په روزه کې دا صبر ونه کوي دا روزه بې فائده ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روزه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ضرورت نه لري، د ځان وګي ساتلای د وتګي ساتلای. حتی په روزه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روزه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه. د روزه د مؤمن کار دی، او مؤمن نه غوښتنه ده کیږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روزه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مال او ملګری.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسي ساعت خرغلست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زکونکو ته خرغلست وایم. په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ و پاڼه اړو او د اسلام لخپارې دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننی درس کې خوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننی درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. رازو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک په کوم حالت کې و، در کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدي، موږ خلک په سبا باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتالی زینو پاتی واکمنانو لخوا اداره کدی؟ د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی شو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلی سیلانی هیون تسانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګ نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نشوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. لدې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان لرل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو
تاسو له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېست کې دو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و، خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کیږي چې مشري میرویس خان نیکه یا هم چې مشوره دی په حاجی میرویس خان نیکه د پاڅون د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کیږي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وو؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یې میرویس خان کوي و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقعه وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سترنګ چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو کې هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجی میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې و پاسون ته اړستلي وه. د دې نور سره زو د کندهار د پاسون مشر حاجی میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجی میر نیکه مشهور او د یو لسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلې و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په داروسی وختونه کې که هم د میرویس خان کی عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزی له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډیر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې دی یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغ واستویم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو از پزره پوري او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو لکلونو سیاسي او پوځي مبارزي ورسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانې کړی چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. دا بنن لخون کې په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي، چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیر هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشوون کې وو او مینوال یو. دریمه خبره دا چې مخکې لدی چې غازی امان الله خان وخت ورسیږي د پلار د وکمنې په وخت کې د سیاسي ټولنیز اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرنی سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو هیات و راوپلنډیت استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو هیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګه چې موږ ویل چې د راولپنډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت د تزرشه کې ترسو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولېږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره شریک کړي، چې وروسته له یولس میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کاتسی او دغه تړون لمنځه ولاړ شي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ونګي مو واردل چې د پوزي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمي او نړۍ لګنو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل وو چې انګلیسان یې د تقانې کړل چې اوس د دې وخت را رسیدل چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا
یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه بیا مومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته